رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک پیلیږي، او د حکومت د مالی ادارو چارواکي وایي IMF په سیمه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه ګڼلی او ویلي دي چې په روان کال کې د افغانیو یوازې 9% کې ارزښت ټیټ شوی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته دراوروي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د سولې له مذاکره کوونکو سره لیدلی او د سولې د سیاستونو او لارښود په حقله معلومات ورکړي دي. ارک په ویلامی کې له مذاکره کوونکو له کول لیکلي چې د سولې خبرې به په مسؤلانه ډول پر مخ یوړل شي. د جمهور رئیس یو ویان شاه حسین مرتضوی ویلی دی چې دولت له خلکو سره تر مشورو وروسته د سولې پلان جوړ کړی دی. اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د لویدیځ غاړي ښار په رمله کې د فلسطین خبری اژانس په یو دفتر چاپه وهلی ده. دغه عملیات په داسې وخت کې سوي دي چې دوه ورځې له مخې یو وسلوال کس، فلسطیني کس، د یهودانو کلو ته نږدې په اسرائیلیانو یې ډزې کړې وې. د رویټرز خبری اژانس ویلي دي چې د اسرائیلو د پوځ ویان د دې عملیاتو په اړه د تبصره کولو څخه انکار کړی دی. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې د اسرائیلي پوځیانو دغه چاپه د هغه فلسطیني کس په تړاو وهلې وه چې ډزې کړې وې، خو د اسرائیلو امنیتي ځواکونه لا هم د هغه کس پسې ګرځي. د بلوچستان ایالتي حکومت پرون د دوشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان ایالت ته له تللو منع کړی دی. منظور پښتین چې د کراچۍ نه پروتکې کوټې ښار ته رسېدلی و، د بلوچستان امنیتي قوا ورته اجازه ورنکړه او هغه یې بیرته په هماغه الوتکه کې کراچۍ ته او بیا اسلام آباد ته واستوه. ټاکل سوي وه چې ښاغلی پښتین پرون د دوشنبه په ورځ د خپلو ملګرو سره یو ځای په کوټه کې د بېدرکه سو بلوڅانو له ټولنې سره خپل پیوستون اعلان کړي او همداشان د پي ټي ایم په ځینو غونډو کې هم ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی دا محسن داوړ پرون د پاکستان په پارلمان کې دغه مسله راپورته کړي او خبرې پرې کړي.
آج هماره پښتون تحفظ موومنټ کې منظور پښتین وو جب کوټا ایئرپورټ پر اترته هې ته نه وان وای پر جو بلوچ مسنګ پرسنز کې کیمپ لګو وای.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون چې کله د کراچۍ څخه کوټ یو ډګر تر رسیدو نو هغه په غل وت او هغه بالته د لادرکسو بلوچستان پر لته ورته نو هغه ته او ډګر کې وویل سو چې بلوچستان سوبیت ستاسو پراتک د درو میاشتو بندیز لګیدل دی او بیرته کراچۍ تاسو ول کیږي. نو داس بش په هیواد کې د بشري حقوقو حالت دی. محسن داوړ ازادي رادیو ته وویل چې بلوچستان ته د منظور پښتین پر نوتلو بندیز د هغو طریقو یو برخه ده چې د پاکستان د حکومت یې د دوی د مخنیوي لپاره کوي.
دا بلوچستان چې د حکومت د هغو ډیر زیات زموږ د استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی. نو هلته هغه شان سیاسي عمل کار ونه کړو او د حکومت ورنه پیله خلک خبرو او چې خلک خبرېدل نو دغه شان حکم هغې جاري کړو.
په کوټه کې د لادرکسو بلوچستانو د کورنۍ غړو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو احتجاجي غونډه کړې او د لادرکسو د ازادېدو لپاره شعارونه ورکړل. لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ موسسې مشر نصر الله بلوچ امریکا ژغ ته وویل چې په دغه احتجاجي غونډه کې د سولې نه زیاتو لادرکسو کسانو د کورنۍ غړي راغلي دي. د لادرکسو بلوچستانو لپاره یو بل مبارزه کوونکی امام قدیر بلوچ امریکا ژغ ته وویل چې د بلوچستان وضع ډیره خرابه ده. هغه وویل په پاکستان کې تر ټولو نه زیات کسان د بلوچستان لا درکدی
غره د بلوچستان صورت حال تاسو معلوم دی، بلکې د دنیا ته معلوم دی چې دا ورځ مجددی د مناو کا پورا پاکستان کې دا ورځ مناویږي انساني حقوق په حواله کې. د دې وخت موږ بلوچستان کې 15 سرویش زر کسان به درکدی لزر کسان هغه مسخ شو د لاشو مشتمل اوسوي دي او دا هر ورځ مجد احتجاج کوو کې بوکرتاری کیمپ لګولې دي. دا وخت موږ له 3400 یو ویشت ورځ نن مشتسوي دي احتجاج ته موږ ناستو.
په بلوچستان کې د څو کلونو راځي خلک د کورونا نه لا درکه کیږي او په زرګونو کسانو مړي بیا ورسته موندل سوي دي چې د تشدد نه ورسته وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو او د نږدې 150 هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ په مراکش کې د مهاجرت په نړیوال تړون موافقه وکړه، خو امریکا او ځینې نورو هیوادونو یې لمنو انکار کړی دی. د مهاجرت دغه تړون له قانوني پلوه ضروري نه دی خو په سیاسي لحاظ اجباري دی او یو لړ کړنلارې او اقدامات لري. امریکا پرته ټول هیوادونو د ماجرې دغه نړیوال تړون په حق له باسون او خبري اترې کړې دي. امریکا تیر کار پریکړه وکړه چې په دې باسون کې به برخه ونه خلی. ترکیه وای د سعودي عربستان په دې پریکړې مایوسوي چې د جمال خاشقجی په قتل کې د تورونو کسانو د سپارون نه انکار کړی دی. د اناتولیا دولتي خبري اجنس د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له کوله ویلي دي چې اوس دا د نړیوال ټولنې په ګټه ده چې د خاشقجی لپاره عدالت په نړیوالو محکمو کې وغواړي. ترکیه تیره اونۍ د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د دوو پخوانیو همکارانو د نیولو امر ورکړ. په دې کسانو شک دی چې په ترکیه کې د سعودي په کنسلګری کې د جمال خاشقجی وژل او د بدن ټوټې ټوټې کول یې څارل. او لیتوینیا هم د سعودي عربستان د ولسو چارواکو نومونه په تور لیست کې شامل کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د حکومت د مالی ادارو چارواکي وایي د پیسو د نړیوال وجې صندوق آی ایم ایف په سیمه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت خګړلې او ویلي دي چې پروان کال کې د افغانۍ یوازې نه په سلو کې ارزښت ټیټ شوی. اکرام شینواری رپورٹ را لګلې.
د مالی وزارت سرپرست او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي چارو لړپوري صلاحکار همین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د دوشنبه په ورځ کابل کې یو غټ خبری کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي وضعیت څخه خوخي سرګند کړه او ویل چې اقتصادي بحرانونو چې په سیمه کې د یو شمېر هیوادونو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او دغه هیوادونو د پیسو ارزښت راټیټ کړي افغانستان باندې ډیر اغیز نه کړی. خاګلی قیومی په دې برخه کې د پیسو د نړیوال وشي صندوق آی ایم ایف راپور په حواله ویل چې د افغان حکومت لخوا په خطوګه دغه صندوق د پروګرامونو د پلي کېدو لامل د پیسو دغه نړیوالې ادارې سره د اصلاحات او مرستو پروګرام بل کال ته هم غځېدلې دي. د مالی وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او نامنې سره سره دغه نړیوالې ادارې سره خپلې ژمنې په خطوګه سرته رسولې دي.
شش مرحله کونه دارن، ما چهار مرحله شه موافقانه سپری کړیم.
شپږ پړاوونه چې هغه لري څلور مو په بریالیتوب بشپړ کړي او دا پروګرام د 2019 کال یا د بل کال تر پایه دوام لري. هله د چیمک په همدی ډول پر مخ لاړ شو او په دې توګه راتلونکو شخصونو هم په بریالیتوب سر بشپړ کړو. دغه شخصونو په بشپړېدو څلور پړاوونه بشپړ شوي چې له امله به 2.5 میلیارد اضافه افغانۍ افغانستان ته راشي.
افغانستان خاتمت
د مالی وزارت سرپرست ویل چې افغان حکومت په خطوګه د آی ایم ایف د سلورو پروګرامونو په عملی کولو سره د دغه نړیوالې ادارې څخه 238 میلیون ډالر ویلي برسه د افغان حکومت ملي بودیجې ته ترلاسه کړی ده. خاغلی کوي ویل چې په تیرو سلور کلونو کې د افغانستان ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ څخه اوس 108 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوی. خو هغه ویل چې اوس هم افغانستان ملي بودیجه 50% د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي. د بل خوا د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دغه خبری کانفرنس ته ویل چې د سیمې د هیوادو د پیسو پرتله افغانۍ تر ډیره خپل ارزښت ساتلی دی. هغه د دې کار علت د افغانستان بانک لخوا په پرله پسې ډول په بازار کې د افغانۍ د چلند بهیر څارلو خودل.
با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه
په سیمه کې د پیسو د پام وړ ارزښت د لویدو سره سره د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانۍ اوسنی ارزښت شاوخوا 9% کموالی درلود چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تر ټولو ټیټ کموالی ښیي. د افغانۍ نسبتا کم ارزښت پریوتل د سیمې د یو شمېر هیوادونو او په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو سره چې موږ ورسره ډېرې نږدې او پراخه اړیکې لرو او په کې په ډېره لوړه کچه د پیسو د ارزښت پریوتی په افغانستان کې د کم انفلاسیون سبب شوی دی.
نسبت به کشورای هم شایع ګرځید.
خلیل صدیق خبریالان ته ویل چې د پیسو نړیوال وجی صندوق د افغان حکومت د پیسو د پالیسۍ ملاتړ کوي او هم د پیسو د وینزلو تروسی ډلو لخوا د پیسو د انتقالاتو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د قوانینو څخه ملاتړ کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو ادارو د اهدافو بشپړېدل یوه خبره ده، خو دنده په هیواد کې د پیسو مصرف بیا بله خبره ده. د اقتصادي چارو کارپوه شعیب رحیم وایي چې مهمه مسله دا ده چې راټول شوي عواید څنګه بیرته په مصرف رسیږي.
مثلا په ګمرکاتو کې ممتاز شاید چې د فساد سلنه ډیره لوړه ده. همدارنګه زنګ د تازه تلیفونونو نشي دغه لس سلنه په ګرځول کیږي. د دې نه راټولونه په برخه کې وهم بیرته په مصرف برخه کې هغه شفافیت او حساب ورکونې موضوع د تشویش وړ ده.
د اقتصادي چارو د کارپوه وایي چې که حکومت په مالي ادارو کې شفافیت ته پاملرنه وکړي، نو د افغانستان د ملي عوایدو کچه به تر 15% پورې نوره هم لوړه شي. ښاغلی رحیم وایي افغان حکومت باید د بیکارۍ، لوږې د کمېدو او له افغانستان څخه د پانګې د وتلو اړوند مسلو ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
افغان حکومت دا مني چې یو شمیر بخوانی او اوسنی دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کندونو کې لاس لري. په موکړی د لیمې نیازی رپورټ،
د اداري فساد پر وړاندې د نظارت او ارزونې خپلواکي ګډي کمیټې میک د قانون او پټرولیم وزارت زیانمنونو په اړه یو رپورټ خپور کړی، وایي چې د دولتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د تخنیکی ظرفیتونو کموالی، د کورنی تفتیش ټیټه کچه، د پالیسۍ او مقررو نشتون او په غیر عادلانه وجود مهاله توګه د قراردادونو ورکړه هغه څه دي چې د قانونو په برخه کې د فساد لامل کیږي. دغه ریپورت کې سربیره پر دې چې اسناد او قوانین سیړل شوی دي، په نه ولایتونو کې 325 کسانو سره خبرې هم شوې دي. دغه کمیټې یو غړي باری سلام د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د دوی موندنې ښیي چې د قانونو وزارت 20% کارکونکو هر میاشت له $200 امتیازات ترلاسه کوي، چې د معاشونو ټیټه کچه د دې لامل شوی چې دوی له خپلو دندو ناوړه ګټه پورته کړي.
پروسه اعطای قراردادها خیلی طولانی.
د قراردادونو د ورکړې پروسه ډیره اوږدمهاله او کمزورې ده، چې دا بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابروي. د داوطلبانو له اهلیت او تجربه څخه هم کومه ارزونه نه کیږي،
دقیق بررسی نمیشه.
دغه کمیټه وایي چې د ولسی جرګې 40% غړي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقادر مطفی امریکا غږ ته وویل چې د میک کمیټې ارزونه کمزوري او دغه ریپورت د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی.
په ریپورت کې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي منل شوي غلط معلوماتونه نشر شوي دي، فرضاً په یو برخه کې ویل شوي دي چې د قرارداد برخه کې د داوطلبۍ پروسو برخه کې مسؤلیتونه او مکلفیتونه یو ډول دي، مګر په اصل کې چې اوسمهال قوانینو کې هم تغییرات راغلل او د ترڅنګ په اصلاحاتي برنامو کې په دې معنی توجه شو، منګول کولای شو په دې برخه کې هغه میکانیزم وړاندې کو، هغه میکانیزم بالکل په پام غورځول شوی دی او هغه پکې پام کې نه دی نیول شوی.
خغلی مطفی ویل چې په یو شمیر سیمو کې د غیر قانوني وسلوالو او سیمایز زورواکو لخوا قانونه کیندل کیږي. هغه ویل چې په ننګرهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، سمنګان، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې غیر قانوني استخراج کیږي. خود قانون او پټرولیم وزارت دا هم مني چې یو شمیر دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې نقش لري. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان د قانونو په کیندنه کې د 40% وکیلانو د حالت را دي تایید نه کړ، خو وی ویل چې باید دغه مسلې پر سر غور او سیړنه وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک کړکیږي. له هغه وخته چې کندوز د وسلوالو طالبانو له خوا سقوط وکړو، په دغه ولایت کې د آبادۍ لومړنۍ لویه پروژه ده چې تطبیقیږي. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
د کندوز له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې د امام صاحب ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک قیرکیږي. په تیرو درې کالو کې د کندوز په ولسوالۍ او مرکز کې د آبادۍ لویه پروژه نه و تطبیق شوې. اوس مهال په کندوز کې د کلو او پراختیا د ریاست لخوا د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو په خوخه د هغوی د ضرورت وړ پروژو لپاره شوراګانې جوړیږي، چې له مخې به یې د هرې سیمې د خلکو په خوخه پروژې عملي شي. امام صاحب ولسوالۍ کې د سړک د قیر کېدو د پروژې د پرانیستې پر وخت د سیمې خلکو خوښي ښودله چې له زیاتو ستونزو به خلاص شي. د سیمې یو تن اوسیدونکی د دغه 12 کیلومتره سړک د قیر کېدو په اړه داسې وایي.
او دا یو پروژه چې حیاتی پروژه ورته نوم ورکو، مخکې دې نه چې دا سړکونه جوړ شي موږ ډېر ستونزې سره سره واغدا چې خصوصا د وري لپاره چې کله به هوا ګرمه وه چې خاکبار یعنی خاورې د دینه به دا ولس ډیر په عذاب خصوصا په دې مسیرونو باندې کله چې به د ژمي موسم کېدو خټې اوبه ځکه د دې ځای د کانال سم نه وو نو اوبه چې کله کلیوالو اوبه خوشې کولې سړکونه یې نیول او تمامه د ساحې یا د جادې د موږ په مخ باندې بندېدلې اوس چې کله دا سړک جوړیږي نو په یقین سره ویلای شو چې د هېواد د ودانۍ لپاره قوي کار کېږي او هیله مندي د ولس لپاره ډیریږي هغه دې په لحاظ باندې چې ولس په دې باندې متیقنه کېږي چې واقعا حکومت د ملت په غم کې که داسې کارونه ونه شي نو په یقین سره چې ملت د حکومت ته څه فاصله اخلي.
د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی وایي چې له دغه سړک پرته د یوې بلې لویې پروژې کار هم پیل شوی چې دهقانان به د اوبو د کمبود له ستونزې خلاص کړي.
نزدیک به 12 کیلومتر سړک در اینجا اسفالت میشه، ما یک پروژه بسیار بزرگ دیگری که در 3 سال آینده او تکمیل میشه.
12 کیلومتر سړک په امام صاحب کې قیر کیږي او بل لویې پروژه چې په راتلونکو دریو کالو کې به تکمیل شي د شاروان لسین څخه د کانالونو رغول دي چې لامل به دهقانان د اوبو له کمبود څخه خلاص شي. هغه زیاته کړه چې په دغه پروژه کې به په زرګونو خلکو ته کار پیدا شي او دوه نورې پروژې چې اوس یې کارونه جریان لري د دوه نورو کانالونو رغول دي. د قندز په سقوط کې وسلوالو طالبانو د قلیزال، الچین او شنی تیپی په سیمو کې درې لوی پلونه په بمونو والوزول او د چاردرې لومړۍ درجه قیر شوی سړک یې تر یو ځایه پورې تخریب کړی دی. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی عثمان وایي:
عثمان یم، د قندز ولایت اوسیدونکی. دغه درې غټ پلونه چې په قندز ولایت کې شتون درلود اوس د دولت مخالفونو هغه غورځولې دي. پلی ارچین چې وو یو تجارت مالونه تل راتله، داغه د غورځېدو نه پس تجاران ته غټ مشکل پېښ ته نشي کوي چې خپل مال په دغه پل باندې واړوي یا افغانستان ته راوارد کی. په دویم پل چې کوم د پلی قلیزار وو، داغه ځکه اوسیدونکی یا داغه سوداګر دغه پل باندې تګ راتګ کوي، خو د پل د غورځېدو نه پس دغه اوس په قیمه باندې تګ راتګ کوي او خپل کم ضرورت چې کوم دغه په قیمه باندې پوره کوي. په دریم نمبر کې د پولیس نه تیپا یو لند پلو خلکو په تګ راتګ کوي چاردرې ته، خو داغه د غورځېدو نه پس هم خلکو ته ډېر مشکلات دي، ډېر پلر سفر کوي او تاویږي چاردرې ته او د چاردرې خوښ علاقو ته.
په قندوز کې لتیرو لسو کالو را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي، خو په دغو جنگي حالاتو کې چې دغه لوی پلونه د نړیوالو په مرسته جوړ شوی وو، د وسلوالو طالبانو لخوا تخریب شوی دي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې یوازې د کلو پراختیا د ریاست لخوا د سړکونو د ترمیم او نورې وړې پروژې عملي شوی چې له هغې هم وسلوالو طالبانو خپله برخه پیسې اخیستې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو مدني فعال او خبريال ادریس سیاوش غواړي چې په خپل ځانګړي سایکل چې وړوکی کتابتونې هم پکې جوړ کړي ټول ولایتونو ته سفر وکړي او خلکو ته د تعلیم او کتاب لوستلو پیغام ورسوي. ذبیح الله غازی رپورټ شنیدلی.
مدنی مبارز ادریس سیاوش په خپل سایکل له کتابونو ډکه پنجره تړلې ده. د پښتو ژبې د لویو لیکوالو عکسونه پې سلیخ کړي او غواړي د افغانستان په ډیرو ولایتونو وګرځي څو خلکو ته د تعلیم کولو او کتاب لوستنې پوهاوی وکړي. هغه خپل سفر د لغمان له مرکز مهتر لامه پیل کړ. وای په لوی لارو خوانځیو او کلیوالو سیمو کې به لوی واړه زده کړو ته وهڅي.
ټوله مهمه دا چې زمونږ نوی نسل، ځوان نسل د کتاب او قلم غوښتونکي دي. دوی په افغانستان کې د تعلیمي انقلاب غوښتونکي دي. نو زه غواړم د خپلو خلکو سره په دغه برخه کې له لوس نه زیات خدمت وکړم او لاس ورکړم. زه په ټول افغانستان ګرځم، کلي په کلي، ښوونځي په ښوونځي، ټولو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه.
هغه د لاسپیکر لاري خلکو ته سب کړي هغه پیغامونه ماوري چې پکې د کتاب لوسته او زده کړو ته د هڅې غږ دی. وای لا یوازې دی او هڅه کوي په دې کمپاین کې ډیر خلک ملګري شي.
زه د همدې لپاره پیدا شوی یم چې د پوهنې په برخه کې د خپلو خلکو خادم پاتې شم. زه په دې برخه کې ډېرې هڅې کوم. زما اراده ده چې د دې حد زمخ کې راغلی یم، له ملاتړ څوک نشته، خپله د خپل ځان ملاتړ یم.
ډیر خلک د سیاوش دغه چارستای وای ګټک ولې شي. آزاد خبریال هلال الدین عزیزیار وای ته مشته دی چې دغه مبارزه ډیر خلک وهڅي.
اوس چې کم نو وخت شوه دی او ګرځند کتابتون دی او لدی لارې غواړي چې د کتاب لوستنې غږ او د کتاب لوستنې هڅونې ته په ټولو سیمو او لرو پرتو ولایتونو کې کار وشي، مثبت کار یې بولو. زمونږ په دې برخه کې له حکومت هم غوښتنه دا ده چې کتابتونونه ډیر کړي، اما کتابتونونه ډیر کړي او کتابتونونه چې شته د هغې سره مرستې وکړي.
ادریس سیاوش د پښتو ژبې د لوی شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال زوی دی. سیاوش په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مشر هم دی او وایي د سایکل په وسیله په ټولو ولایتونو د ګرځېدو هوډ قوي دی. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اقلیم د بدلون په خلاف نړیوال کوششونه دوام لري. خبریال فلمورسر په دې باره کې د لندن نه رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
پنځه میاشتې پخوا د کبانو مارکیټ د ملاوی د ساحل په کچالو کې واقع و چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه. د کب نیولو په سلګونو کښتۍ اوس په درس پراخه وچ جهیل کې ولاړې دي، په داسې حال کې چې ټاپوسان ورنه ګرد چاپېره دورې وهي. په کال کې د اوبو سطح ښکته پورته کېږي، مګر ساینسپوهان وایي د اقلیم بدلون دغه جهیل په موسم کې په ډراماتیکه توګه اوچوي. کب نیونکي مجبور کیږي چې دغه سیمه پرېږدي او په نورو ځایونو کې کارونه پیدا کړي. د چاپیریال او پرمختګ لپاره د مشرتابه په نامه د غیر دولتي موسې مشره سوسیتین چوتیا وای
climate change contributes to the current recessions that we are experiencing, because you can see that in 2012 there was a recession where the lake lost about 80%
د وسانی اقتصادي رکود علت د اقلیم بدلون دی چې موږ وسه تجربه کوو، ځکه موږ په 2012 کال کې اقتصادي رکود ولیدل چې دغه جاهل 80% اوبه کم شوې. په 2013 کال کې اوبه پکې بیرته پیدا شوې، مګر بشپړ ډک شوې نه، ځکه نو له دې نه وروسته موږ هر کال دغه اقتصادي رکود تجربه کوو. پالیسی جوړونکو د اقلیم بدلون په خبرو کې راټول شوی دی چې وای دا د ملاوی په شان پرمختلون کې ملکونه دي چې د اقلیم بدلون ور باندې ډیر بد تاثیر کوي. د چیریټی واټر ایرز مورسی رپورټ پور کړی دی چې وای په سودان، ناجیر او پاکستان د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. د دغه موسم مشر جوناتن افار د سی او پی چلیرش کانفرنس نا د سکایپ للارې نوای
But the fact is that there's people who are living with the impacts of climate change right now, and they're feeling those impacts not through carbon but through
داسې خلک شته چې د اقلیم بدلون باندې تاثیر کړی دی او په همدې چاپیریال کې ژوند کوي. دوی دغه تاثیر د کاربن له لارې نه، بلکې د اوبو له لارې احساسوي، او لکه څنګه چې موږ په تیرو څو کالو کې ولیدل، او موږ به له بده مرغه په راتلونکو کلونو کې د اوبو فشار او کمښت وینو. شتمنو هیوادونو د نسمنو هیوادونو سره په کال کې د 100 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده چې د اقلیم د بدلون غم ورباندې وخوري، مګر د اوبو د مرستې موسسه وایي دوی په دې برخه کې کامیابه نه دي. ساینسپوهان وایي کاربن ډای اکساید به 45% کم شي. هیله ده چې نړیواله تودوخه به د سانتیګرید په حساب 1.5 درجو ته راکم شي. په دغه هدف باندې د پاریس د اقلیم په کانفرنس کې موافقه شوې وه، مګر د ډبرو د سکرو سټیشنونه مخ په زیاتېدو دي چې دا هوا ډېره ککړه وي. د آرجوالد په نامه الماني سازمان وای د 2014 کال د جنوري د میاشتې او د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې ترمنځ د ډبرو د سکرو په صنعت 1.8 بلیون ډالر پانګه چونه شوې ده چې په دې کې افریقا هم شامل ده. د آجوالد د موسسې مدیر حفا شوکینګ وای
14 African countries now, the first coal plants are being developed. It's completely crazy. Economies
da Africa په ټول سره هو دونه کې نو وس د لومړي ځل لپاره د ډبرو د سکرو فابریکې جوړ شوې دي چې دا په بشپړ توګه لوندوب دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړه چې د اقلیم بدلون به د ملاریا د نامکمل غذا او ګرمۍ ته د مخامخ کېدو په ګډون د ځینو ناروغیو او روغتیایي ستونزې زیاتې کړې. اقلیم د بدلون په خبرو کې چندان خوشبینی نه لیدل کېږي چې ګنې مشخص پرمختګ به پکې وشي. په داسې حال کې چې د امریکا، روسیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو لا پخوا په مهم ساینټیفیک رپورټ باندې اعتراض کړی دی چې د ملګرو ملتونو د حکومتونو ترمنځ هیئت لخوا د اقلیم د بدلون په باره کې خپور شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د یمن حکومت او مخالف ډلې په سویډن کې د سولې لپاره خبرې پیل کړې. پام وکړئ د وکټر بیټي رپورټ ته زموږ همکاري درته دروروي.
د یمن د حوثي اغیانو یو نتاقویلی کچری د سنا د هوایي میدان د بیرته خلاصولو، د قیدیانو د تبادلې او د هودی د پخار کې چې د یغیان په کنټرول کې دی، د اوربند د ټینګولو د مسایلو د پاره د ویتر چوکاټ جوړنی شي، نو د احتمال شته چې د سولې د خبرې ناکام شي. په ابو دبي کې د امنیت د مسلې په باب پالی غونډه کې د خلیج د سیمې د عربي ملکونو د خارجي چارو د دفتر مرستیال ویلي دي چې په یمن کې د سولې ټینګول ډیر کار غواړي، مګر هغه وایي دا سخکاری چې په خبرو کې د همکارۍ خنیت پیدا شوی دی. سره لدې چې هغه په دې پوهیږي چې د امریکا حکومت هم داسې فشارونه وارد کړي دي چې یا د دغه شخړو نه ځان خلاص کړي او یا به هم امریکا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره خپل ملاتړ ته دوام ورنکړي. هغه یاد چې د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي نمائندګي کوي ویلي دي چې دوی دې ته خوشبینه دي چې د قیدیانو د تبادلې په مسلې کې به پرمختګ وشي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن ګریفس هم د سولې د خبرې ستایلی او ویلي دي سره لدی چې په یمن کې اوس هم ځای په ځای جنگونه روان دي، مګر هلته د متخاصمو ډلو ترمنځ یو مثبت فضا پیدا شوې ده. د اوهایو په پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر علم پایند امریکا غږ ته ویلي دي چې د حوثي اغیانو د پاره د سنا هوایي میدان سرنوشت او د هودي د فخار کې د جنگونو خدمات ډېر اهمیت لري. د دې احتمال شته چې د امریکا د مشرانو د جرګې غړي هغوی ته د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشر د توضیحاتو نه وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو سره د امریکا د ملاتړ د ختمولو په باب یو پریکړه وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر د مشرانو د جرګې غړو ته په خپل توضیحاتو کې د خبري القاشوغي د قتل په قضيه کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان د احتمالي لاس لرلو په باب هم معلومات ورکړي دي. دو هفته مخکې د امریکا د سنا د جرګې غړو د ودر شورای په مقابل کې په دریش په تورایو مخکې له مخکې د دغه پریکړې په باب رائے ورکړي دي، مګر د احتمال شته ده چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ به هغه ویټو کاندي.
استرالیا په میلبرن کې د ډیره مهاجر چې په تایلند کې بندي دي د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده. فلمورسر رپورٹ را لګلې زامن مومندی دتا دراوروي.
حکیم آل عربی له ملبورن د خپل میرمن سره تالنت ته د رخصتۍ د تیرېدو لپاره تللی و چې د نومبر په میاشت کې د بینکاک په هوایي میدان کې توقیف شو. د دې تالنت چارواکو وروسته له هغې توقیف کړ چې بهرن د بین المللي پولیسو له لارې د ده د بندې کېدو په لټه کې شو او په ده باندې تور لګېدلی و چې په 2012 کال کې د پولیسو ماموریت یې ویجاړ کړی و. ده دغه تورونه رد کړل. آل عربی د بحرین د فوټبال د ملي ټیم پخوانی غړی دی او استرالیا ته په 2014 کال کې مهاجر شوی و. د ته وروسته له هغې د مهاجر موقف ورکړی شو چې ادعا کوي د شکنجه ورکولو او ګواښونو سره مخامخ و. بحرین د په غیب کې په لس کاله بند محکوم کړه او 15 کاله دغه مهاجر په دې عقیده ده چې د بحرین ته واستول شي نو بیا به د سره ناوړه سلوک وشي. دا تل د بحرانیو چارو وزیر ماریس نپین په یو اعلامیه کې وویل کانبرا د آل عربي په توقیف کېدو اندېښمنه ده او غواړي چې په استرالیا باندې د سمدستي وسپارل شي. د افی بین المللي موسسې هم د ده د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او وی ویلې د مهاجر په حیث دی باید د بحرین په غوښتنه په تایلنډ کې توقیف شوی نه وي. د حقوقو او ډیموکراسۍ لپاره د بحرین په انسټیټیوټ کې مبارز سعید الوا دایی وایي د فوټبال د ملي ټیم پخوانی غړي ته باید اجازه ورکړل شي چې په میلبورن کې خپل کور ته ستون شي. الوا دایی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The Thai as authorities have been ignoring the calls by the Australian government and by a lot of human rights organizations, which explicitly stated that sending Hakim back to Bahrain will be a breach to the international law.
د تایلند چارواکو د استرالیا حکومت او د یو شمیر د بشري حقوقو د موسسو په غوښتنو غوږونه کاڼه کړي دي. دوی په څرګنده توګه ویلي دي چې بحرین ته د حاکم لیږل به له بین المللي قوانینو نه سرغړونه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږشنا ریډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به واورېدلې وي. اوس ته دری برخې خپرونه پیلېږي، هغه اوریدل مه هېروئ.